په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او رایې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو پیل خبرونو کوو. زه نوري اسنوري اورم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو تر منځ د کړکېچ کمول دي. خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د ولي ویاند محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول، د طالبانو د سرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو د دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل، د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسلوالو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي وکونو د ځکولي
لکه څنګه چې د ځینی خلک د ملکی کسانو د مرجوب له خبره کوي. تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم مختدا خبره نه تایید کړې چې ګوکی ملکی وګړو ته د مرجوب له وخت وي. خو ویل کېږي د رایو کور چې څلور کسانو وژل شوي دي، دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و، د کور کې دی د مستار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړې ول. هغه ځای څخه یې په افغان امتیزو قربان ډزې کړې وې.
د ولی ویان وایي له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دعوې څېړي. له دې مخې د میدان وردګو ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې هم د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي وو چې د بشري حقونو ډلو هم پرې عکس العمل ښودلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایې ورکوونکو وروستی نوملړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح‌الله سعادت ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرسته ورکوونکو ورسره د بودیجې په برخه کې ژمنې کړې دي.
تو سپورې رسمن بودیجه د نړیوال ټورنمنت تر اوسه سوال شوی، اما په دوار کې په برخه کې مشکل نشته دی. تخنیکی چارې هم دا اوس تر لاس لاندې دي. ډېر زر به ان شاء الله دا بودیجه د موږ کې ترش.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دی کمیسیون ته د لازمي بودیجې د نه رسېدو خبره کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی دی تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي څه باندې دوه میاشتې پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون اتلسو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه به په راتلونکو پنځو کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرما ونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د هغه په وینا په 13.5 زره جریبه ځمکه کې د خرما دغه باغونه به 15,000,000 لګښت ولري چې بودیجه د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي. د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته راستون شوی. د متشبسینو د عالی بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفه کموي.
پاکستان موږ سره وعده کړې دي یا سکرټریات یې په جلسه کې چې موږ تعرفه کښته کوو. همدارنګه هغه موټران چې دوی راځي بنادرو ته اجازه د خروج ورکوو چې پخوا نه وو. همدارنګه د تورخم د بندر پاک له واده ورکړی و چې دا څلور ساعته کیږي.
نوموړي وویل له دې مخکې هم پاکستاني چارواکو ورته ژمنې ورسره کړې وې، خو دوی هیله مند چې پاکستاني چارواکي دا ځل خپلې ژمنې عملي کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دي. د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې له تهران سره سوداګرۍ ته پرته له دې چې د امریکا د بندیزونو تر احتمالي اغېز لاندې راشي دوام ورکول کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگتن پرې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. حسن روحاني په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د ترامپ اداره که خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل چې دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې جان کیری او باراک اوباما ته کړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. د امریکا متحدو ایالتونو د 2015 کال له اټومي تړون څخه تیر کال له وتلو وروسته پر تهران بندیزونه بیرته ولګول. د قرغزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخواني وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور مانقل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند کریمه امانقل وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم، د نیول کیدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د هغې په وینا پر نوموړي شک دی چې د جنایتکار ډلې مشر عزیز باتوکایف یې شپږ کاله پخوا له وخته مخکې له زندانه خوشې کړی دی. د روان کال د میل میاشتې رئیس د پخواني مرستیال صدر اعظم، د پخواني روغتیا وزیر او پخواني لوی څارنوال په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني چارواکي چې په 2013 کال له زندانه د باتوکایف د خوشې کېدو په مهال په خپلو دندو د ورته تورونو په خاطر توقیف شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او کدا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکاره فرشته غنی مختوړي.
مخکخی خزی
سلامونه، زه فرشته غنی مو تاسو ته مخکخی خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د مخکخی خزی په دې خبرونه کې مو د افغانستان د طبي شورا مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل ملمنه کړی. هغه تر دې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزیره، د کابل مللی روغتون مشره، د افغانستان د نسای ولادي ډاکټرانو د ټولنې مشره پاتې شوې. د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو ملي او نړیوالو مؤسسو کې هم کار کړی دی. نوموړی په کابل کې ښوونځی لوستی، تر هغه وروسته په کابل پوهنتون کې د طب پوهنځی لوستی، نورې لوړې زده کړې په بنګلادیش، هند او جاپان کې کړې دي. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړورې ښځې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر میرمن میشل اوباما په واشنگتن کې د دې انعام اعلان لپاره په جوړ شوې غونډه کې ویلي وو چې دغو میرمنو داسې کارونه کړي دي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو یې اغیز کړی دی، او هغې ته دغه جایزه د مارچ میاشتې په شپږمه نیټه ورکړل شوه. هغه هم د دې لپاره چې نوموړې رضاکاره خدمات ډیر کړي وو او د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې هم هلې ځلې کړې وې. او دغه جایزه چې کله دې ته ورکړل شوه، مسؤلینو وویل چې د دې هڅې د قدردانۍ وړ دي او باید دغه ډول میرمنې په ټولنه کې زیاتې شي. تر دې مخکې دوه نورو افغانو میرمنو هم دغه جایزه اخیستې وه چې ماریا بشیر او مریم دورانۍ نومېده. اغلی اوریاخیل ویلي وو چې دغه جایزه د دې نه بلکې د ټولو افغانو میرمنو په لپاره ورکړل شوې ده، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره کار کول ډیر سخت کار بریښي. اغلی نسرین اوریاخیل به تر څو شیبو پورې په خبرونه کې را سره ووسیږي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې را سره ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0909 شل 15 30 40 او 0908 225 55. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. د خبرونې په بیلابیلو د خبرونی په لړ کې او مونږ هم ستاسو د اړیکو په تمه یو. اغلی نسرین اوریخیل به په خبرونه کې لزان سره ولرو او د هغې د فعالیتونو په اړه به وغږیږي. نوموړی دم ګړی د افغانستان د طبي شورا مشره ده. درنو اوریدونکو کله چې اړیکه نیسئ سم موقعیت هم غوره کړئ تر څو موږ وکولای شو چې ستاسې غږ هم په سمه توګه ولرو او د بېلابېلو ولایتو څخه کولای شي چې په خبرونه کې اړیکه راسره ټینګه کړئ. اغلی اوریاخیل هم سټوډیو ته را رسیدلې ده او دې ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې راغلې او زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم فکر کوم ډېره زیاته بوخته یې په دې ورځو کې.
ډیره مننه تاسو نه مازرات وړم که یو څو دقیقې نه وخت راغلیم.
نه هیله کوم
ترافیک بیروبار ولک
کله نه کله داستون دی راپیږي. خو په دې خبرونه کې به هم یادونه کوم چې د غلی نسرین اوریخیل په فعالیتونو کار تحصیل او هغه رضاکار کاری چې ټولنې لپاره کړی او ګټور ثابت شوی دی خبرې کوو. پیل له دې ځای وکړو چې اوس د افغانستان طبي شورا کې مشرې څومره وخت کېږي چې دغه شورا ته راغلی یې؟ څه کار مو کړی دی تر اوسه؟
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه. ډیره زیاته مننه. خپل سلامونه تاسو محترم همکاران او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم السلام.
دوه کلو رئیس په دې خوا د افغانستان د طبي شورا د مسؤول په صفت معرفي شوی یم. او د دې شورا غټ هدف د مریضانو خوندیتوب یا مسؤلیت رضایت او په یو برخه کې د ډاکټر صاحبانو د حقوقونو دفاع ده.
کار مو د ښځو لپاره هم فکر کوم کړی دی او دا چې د مور ماشوم مړینه څنګه راکم کړي په ښځو کې د سینې سرطان څنګه وکولای شي چې مخنیوی وکړي.
مننه. د ښځو لپاره په شورا کې په مجموع کې شورا کې موږ ټولو ډاکټر صاحبانو ته د غاښو د مالجي بخش کې کومک کوو او هغه د وزارت صحت عامې او تحصیلات عالي سره په ګډ تفاهم سره مخکې سو. هدف هم همدغه ده چې موږ څنګه وکوای سو نور هم خدمات ستاندرد کړو او مریضان مسؤول کړو د افغانستان. اما د ښځو لپاره په مشخصه توګه موږ دا ټاکل لرو چې د افغانستان ښځې تقریبا د دې جنګو له کبله د دې مختلفو دورو د حکومتو له کبله یو څه بیرته پاتې دي. په صحت برخه کې هم دوی له دې بې برخې توب نه دي مبرا او متاسفانه یو څه مشکلات لري. د هغې دپاره موږ غواړو چې د هغوی لپاره یو څه نورې مخصوصې ځانګړتیاوې ولرو چې دوی وکوای سي خپل ظرفیت مخکې بوزي او ما زمینه ورته مساعده کړو. له هغه جملې موږ یو ستراتیژي جوړه کړه د دې لپاره چې موږ څنګه وکوای سو هغه ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې ډاکټر صاحبانې دي هغوی راجستر کړو، د کار جواز ورکړو او واقعا د یو ښې ډاکټرې په صفت وپېژنو. همدارنګه موږ دغه ورځو کې تصمیم لرو چې د ظرفیت سازي قسمت کې د ښځو نه تنها په مور و ماشوم په برخه کې یا د نسایي ولادي برخه کې بلکې په ټولو قسمتو کې چې ښځې ډاکترانې مصروف دي موږ یو ګډ کانفرانس ولرو د عامې روغتیا وزارت سره چې انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به ورسره ناستې ولرو چې موږ څنګه وکوای سو د دوی ظرفیتونه جګ بوزو چې بالاخره د موږ خویندې چې مریضانې دي هغوی خوندي سي او رازی سی دی سیستم نه. دی سرطان دی سینه مورد که زدی افغانستان دی سرطان دی بنیاد مسئول همیم او دی یو دیر آزاد و شفاف رقابت للارز تاکل سویم. مسئولیت می واقعا دیر ده او یو خاص مسئولیت دی افغانستان دی خلق و مقابل که دی سرطان مورد که منگ حمله رو چه باید یو تکارون ارتوه کو. خوشبختانه نه تنها د سرطان د سینې چې هغه اولویت ده په افغانستان کې متاسفانه زیاترین سرطان ده په ښځو کې او ډېره مړینه لري، د نورو سرطانو لپاره هم باید موږ ډېر زیات کار وکړو. تاسو شاید خبر یاستئ چې د لس ورځې پخوا موږ یو ډېر ښه ملي سمپوزیم درلود چې هغه کې د موږ هغه د کاري شریکان چې عامې روغتیا او تحصیلات عالي وه او جلال اتمب رئیس جمهور او د هیواد لومړی میرمن هم پکې اشتراک کړی و، وزیر صاحبان هم و. موږ یو ارزیابي د افغانستان د صحي سیستم نه د سرطان په هکله چې څه خدمات لري د ارزونه وکوله او بالاخره دام جلالت ما رئیس جمهور ته دا پریزنت کړو تقدیم هم کړو ورته چې بل اخره وي پر ډیر زیات مهرباني سره دا تصمیم ونیو چې ډیر زر به منګیو د سرطان ملي شفاخانه ولرو چې هغه به ټول خدمات د سرطان پکې او د منګ ډیر هغه فوکس برخه هغه ډیر مهمه برخه چې توجه ورته کوو دغه چې د افغانستان هغه خلک منګ تداوی کو چې څلور پنځوس فیصده د فقر خط لاندې ژوند کوي، یعنی هغه څوک چې توانایي نه لري او متاسفانه تخارج هم نسي کولای چې خپله تداوي وکړي هغو ته به ډېر زیات توجه وکړو. زه هیله لرم دا شفخانه ډېر زر له خیره سره د افغانستان خلکو ته ولرو.
بله، تر دې مخکې مو هم په بیلابیلو اداراتو کې کار کړی دی. تاسې د کار ټولنیزو چارو وزارت د وزیر په توګه هم پاتې شوي. راځئ د نورو دندو په اړه مو هم خبرې وکړو چې فکر کوم شاید تاسو ته هم شمیر زیات وي چې تاسو په څومره اداراتو کې کار کړی او شاید ځینې درنه هېر شوي هم وي.
اول خو هر څوک چې تصمیم ونیسي، زه همیشه وایم ټول خویندو ته وایم، د افغانستان ځوانانو ته وایم چې همیشه په کار کې تصمیم ونیسي. لکه تاسو چې پوهیږئ په هر ټولنې کې مقصد موږ په ټولنې کې یو ښځه چې وغواړي چې پرمختیا ولري پیشرفت ولري لږ مشکلات ورته پیښیږي تبر ورته پیښیږي، اما که تصمیم ولري بیا د تصمیم سره د افغانستان هغه کلتوري او فرهنګي خبرې هم مد نظر ونیسي واقعا ډېر ښه پیشرفت کوی سي. زه خپله یوه خاطره درته وایم. زه په خپل کورنۍ کې موږ دوه خویندې یو، ورور نه لرو. هغه پخوا کلو کې بس چا ورور نه درلود نو حتما به پلار بله ښځه کوله ځکه چې باید زوی درلود. نو زما یېره به دا وه همیشه چې زه باید پلار مې پرېنږدم چې زه دا بله ښځه وکړي ځکه چې فامیل کې به بیا خشونت سي، د ده مینه به موږ سره نیمه سي. نو همیشه به مې غوښته چې د نارینهو کارونه وکړم، خو یو وخت متوجه سوم چې زه د نارینهو کار نه کوی سم ځکه چې د ما فزیکي حالت ماته اجازه نه راکوي چې زه د نارینهو فزیکي غټ درانده کارونه وکړم. نو ویلې مې چې باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم. نو په تعلیم کې مې هم داسې فکر وکړ چې څه شی به چې ما ته څوک ډېر احترام وکړي، او زه د افغانستان ښځو ته ډېر زیات کار وکړم ځکه چې د ما مور هم یوه ښځه وه. ما غوښته چې هغه حمایه کړم، ځان حمایه کړم، نورې ښځې حمایه کړم. نو میلې راځه چې یو ډاکتره سم، ډاکترانو کې هم د نسایي ولادي ډاکتره سم. نو په هر حالت کې که زه د نسایي ولادي ډېره ځوانه او جونیره ډاکتره وم او که پسته بیا سینیره یا مشره سومه، چې مشره م نه ویل کېږم خو زړه سوم، مشه مې غوښتلې دي چې د افغانستان ښځو ته کار وکړم. هیڅ وخت مې خستګي نه ده احساس کړې، مخصوصا نسایي ولادي مریضانو ته. ما حتی داسې حال باندې سوی چې جنګ کې په کابل زر راکټه راغلي دي، زه پکې نوکري وم. هغه داخلي جنګو کې چې موږ متاسفانه درلودل، ما مې خپله وینه مریض ته ورکړې، مریض لږ زر حالات یې ښه سوی، بیا مې عملیات کړی، نجات مې ورکړی ده. او دا واقعا ما ته لذت باره صحنه وي. په ملالۍ شفاخانه کې چې زه رئیس وم هغه وخت کې یو له ډېرو خرابو مشکلاتو د ښځو نه دا وه، غیر دې چې موږ نورمال سرویس ورته درلوده چې د ولادت وخت کې او دغه ځوانې ښځې چې ارلی مریج ورته وایي چې لا تلسول ولا سنخ کتن چونی چی ودیگی
کم عمر ودونه
او فقیری کورنه دوی اکثرا چون چه سیهی سیستم تا اکسس نلری او دوی تواند اقتصادی نلری تصمیم ننیویسی او بالاخره دوی دیر یو خراب ولادت به تیراو چی به په نتیجه که دی ادرار و یه مسانه او دی مواد غایتی جای به سرعی کیده او به دا مواد غایتی و ادرار به سر به خوده خارج دل سی دا واقعا یو خراب معیوبیت و خزوتا او اکثرا کورانه و بنو بیا نه تنها چی دوی بای تداوی کول نه دوی بلکه او دویم فرد دی کور استعمالی دل. نو ومی غوختل سی دا مرکز منگا جور کو پا افغانستان که ایچ منگ ندرو دا مرکز او دیر پسلها و خزی دا رقم معیوبه مخصوصا پلر پرتوسی مو که چی خوشبختانه منگا بیا وکاوی سوی چی دی یونیف پی پا کومک باندی چې ډیر زیات ادوکسي مې هغه دادخواهی مې ورته وکوله چې بالاخره هغه مرکز موږ جوړ کړو په ملالۍ روغتون کې. او دا اوس پس له دې نه چې ډیر اکسپرتان له بیرونه راغله یا خارجیان دلته د موږ خلک لاړو بیرون درس ویلې، بالاخره اوس موږ یو ډیر ښایسته مرکز لرو په ملالۍ شفخانه کې چې دغه معیوبې ښځې تداوي کوي او بیرته خپل نورمال ژوند ته شروع کوي.
د دوی هغه تداوي هم وړیا کېږي،
ټوله بر علاوه د دې چې وړیا کېږي دوی ته د ترانسپورت پیسې هم ورکول کېږي د یونیف پی دی خونه ځکه دوی اکثرا په غریب او فامیلو پورې ارتباط لري دا هم نه کوي سي سي راسي کابل ته او تداوی شروع کړي خپل دلته دوا غذا ټول شانی ورته مجانی دي چې واقعا زه ویاړم او ډیر خوشاله یم چې هغه مرکز اوس لرو په ربی بلخی شف خانه که هم سیز رئیس اومه وقتی سیز نمیده دی رئیس به صفت مقرر است واقعا یا چو دیوال و چو طاقه و دیر لک خدمات اجرا کدل تنا دی خزلو پاروالده او بلاخره می تیم سره تصمیم ونیو چې موږ باید یو شی وکوسی لک سره ډیر زیات پر مختللی خدمات لرو خو زه منندویم له خپل تیم نه او له هغه مرستندوی مؤسسونه چې موږ وکړی سي په ډیر لږ وخت کې د ربی بلخی شفخانه واقعا په یو ښه شفخانه تبدیل کړو چې اوس هم خوشبختانه ښه خدمات لري. پس د ملالۍ شفخانه نه زه بیا برالا دیدی چی زدی چو جایو رئیس و موقع ولن دا طلب کارونه دی لکه دی افغانستان دی نسایی ولادی دی انجمن رئیس و ما پا دی که منگا چی ولی دی چی دی مور مرین پا ولایتو که دیر زیاده ده منگا لبازی مرستندوی ادارو سر تماسو نیو او خپلو غرو تام آغا آجل کو مکونه دی ولادی یا تدریس ده چی که چی آغا واقعا نجات ورکه ای مور ده تقریبا منگا 2000 نسایی ولادی دکتران تربیه کردی چی ولایتو تلارسی و دوی غرزه دی خدمات پا غستندر دو که چی منگا وکوایسو خ نجات ورکو هم دارنګ نور ډیر تعلیمی برنامه منګ مخکې بوتلې چې خوشبختانه وسم ډیر فعال انجمن ده برالوه دي زه دي انجمن راهنمای خانواده افغان افغان فاميلي ګاینس اسوسییشن رئیس هم چې یو ډیر مهم معزلو دي مملکت نه چې اوس بیا هم رئیس سویم دوه ورځې کې
نو مبارک شه
دغه دته د نفوس رشت ډیر زیات سری د مملکت کې او دا واقعا په ټولو سکتورو باندې ډیر زیات تاثیر کوي نو د غې لپاره منګه پدې کې ډیر ابتکارات لرل اوس یو ډیر موافق دفتر د فامیل پلاننګ بخش کې او زیل لرم چې نور موافقتونه هم په آینده کې ورسره ولرم بل
یو اړ خبره واخلو مهرباني وکي څوک له خوسته
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکي
زاد خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ نه تاسو په اړیکه کې یم
الله زازی میدان اخر اغلې خبرونه ته مهرباني پښتنه لری نظر لری مطرحه کا
نیوا پښتنه د غلې ته ملرله چې دوی د امور یو د کومو مړی نه کاشه مرټی ټکړه لا د دغ ځای کې دوی خو کار کوي د زمانه می خو دغ ځای کې خو بیا د ډاکټرونو جوړ کړي ته وایي چې ویلي چغات ګل سم نه وتلې وی دوا کول یو کول درې کول انګریزي وی ای او څنګه لاته بوت ولګی چې څنګه ډاکټر دی څنګه شي په جون کو جوړون کړي یا چې ته وانی ما خوري وی تروري وی لوري وی اغاز د بدرې کول مکتب وی د انګریزي اغا ډاکټر کی دا نور د دې کڅوګ مرشوا پرون کوي که څنګه شوا پرون کوي که ارسنګ شو خو چې دا پیسې وګټي نو دا ډاکټر صاحب نه مودا وختره
دا غستون زډيري په خوست کې لیدل کیږي او په کوم سیمو کې تحصیل دلې د چور سره مخې
په خوست کې خوست ولایت کې
دا خوست په کوم سیمو کې
او د ډاکټر صاحب نه مودا وختره ده چې تا ولایت ولایت وګرځا پښتنه وکړه سنو دی وکسا چې ته ډاکټر یې نه یې حکومتي اسنو لري کله لا له جو دې ته ما نه چوس خو سولایته روشي چې کوم بلډینګ وکسي کوم دکان وکسي هغه لیکل دي ډاکټر ته کې د مریض ته نو مخلوقي ډیر تو نه کړلو شي د څه لکه طریقه او ته جوړ نشي کړه مخلوق ته ما نه نور دي شوري کاندي په خو
اها ډیر مننه ژوند دی اوسه
السلام علیکم مستخاوی
امالی وریا خیل دغه سونز څومره موجوده ده په افغانستان کې په لرپرتوسی مو کې ډېر کسان شکایت کوي چې مسلکی ډاکټران نشته دي په تیر په انسی ولادي برخه کې
مننه دا واقعا یو مشکل ده په ټول مملکت کې دا دوه رقمه مشکل ده یو د مسلکی ډاکټران څونه دي چې هغه عام روغتیا وزارت ته به شمیره معلومه چیز نه پیپی اما یو بل برخه دا ده چې دورو ویلې چې هر څوک یو کورس وي یو ژبه وي بیا راځي هلته لوحه باندې یو بیا په نام د ډاکټر باندې تداوی کوي خلکو ته کنه چې دا برخه ډیره حساسه برخه ده او دا د منګه د طبي شورا یو له غټو وظایفونه ده همدا اوس د منګ ټیم په خوست کې همدغه اوس تشریف لري څلور نفره تللي دي د دې هدف چې و د دې ټیم یو داسې د منګه د شورا مورد کې معلومات ورکي او بل داسې هغه څوک چې واقعا ام ډی یا د ډاکټر سند لري د طب پوهنتون او توپنځي نه او تحصیلات یې علي هم ورته ټاپه کړې ده چې واقعا دا د منګ ډاکټر د فارغ ده هغه منګه راجستر کوو. هغه څوک چې نه لري هغه له راجستر وځي او بالاخره بیا په بل پړاو کې منګه د عامې روغتیا د وزارت په هماهنګي سره دغه شورا دغو خلکو ته چې راجستر سوي دي دوی به بیا له خیره سره جواز د کار اخلي یعنی مسلکي جواز چې فعالیت وکړي. دا د مریض د خوندیتوب لپاره ډېر حساس شی ده. همدارنګه دغه راتلونکي جمعه چې اتیشتم د سرطان کېږي موږ امتحان لرو په نام د امتحان دولتي یا اګزیټ اګزام چې د نوي فارغانو لپاره ده. هغه څوک چې نوي فارغ شوي دي له فاکولټو
د بیلابیلو پوهنتونونو کتنه کابل
خصوصي او دولتي د ټول مملکت نه موږ 3,500 محصلین هم اوس په خپل رجستر کې لرو چې دوی له خیره امتحان ورکي او هغه څوک چې واقعا درس ویلی ده واقعا ډاکټر ده او زحمت یې ویستلی زه مطمئنه یم په دې امتحان کې له خیره کامیابیږي. اما هغه څوک چې ډېر لرې دي شاید حتی حضور نه درلوده په درس کې نو هغوی خو نه باید دا حق ولري چې بیا افغانستان ته راسي تداوی وکړي د خلکو صحت خپل لاس کې ونیسي. دغې دپاره د ورور ته زه ډاډینه ورکوم چې د عامې روغتیا او د تحصیلات عالي وزارت په ګډون موږ دا ټاکل لرو چې له خیره سره موږ وکوای سو دغه ستانداردونه چې دا خلک ته شکایت لري دا به انشاءالله چې پیاده کوو او همدا اوس هم کوای سي تاسو د عامې روغتیا ریاست دی خوست مراجعه وکړي د منګ ټیم غلطه حضور لري خپل دغه تمام مشکلات کوای سي له نږدې نور سره مترقي چې به موږ ته نقل په خیر سره راوړي.
تاسو د کار او ټولنیز چارو وزیر هم پاتې شوی دغه دنده کې د څومره مودې لپاره پاتې شوی او که چیرې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا باید کار واخلو.
ډیره مننه.
فکر کوم اړیکه ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم زابل سامین خبرې کوم.
ښاغلی سامی
زابل
مهرباني وکړئ.
سلامونه تا ته او مېلمنې او ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم سمه پوښتنه لرم دغه په باره کې پوښتنه لرم چې زما خپله مېرمنه ده دغه پیشکاری کیر پنځه وګدانی پیشکاری می لګو د میسرنی پس نور ډاکټران وایي چې دا ما لګوي بیا پر اصاب تاثیر کوي نو دا به نور ډاکټر صاحب مشوره چې دا به څنګه کوم.
اها د ماشوم د وقفې لپاره یې پیشکاری لګولې؟
د ماشوم د وقفې لپاره پیشکاری لګو زه څلور ماشومان مې ژوند دي نور نه غواړم چې بالکل ماشوم راو.
مننه ډاکټر صاحب دې اړه کولای شي چې نظر ورکړي؟
بالکل بالکل. ورور جانه تاسو کوایس اول خو سلام درته وړاندې کوم او پس له دوه کلو تاسو کا غدری میشتنی پیچکاری کړي چې ماشوم بند کی هر درې میشتې باد پکېږي پس له دوه کلو په اعصابو بد تاثیر نه کوي پس له دوه کلو اډوکی لکه پاست کوي او اډوکی نرمه دي هغه لپاره تاسو کوشش وکړئ چې اوس په یو بل طریقې نه بیا کار واخلي اما دوه کاله حساب کوي که دوه کاله سوي توقف ورکړي یو بل سیستم نه کار واخلي چې تاسو هدف هم برآورده سي او د دې موږ خورم بیا ډېره زیاته متضرره نه سي.
رزو د کار او ټولنیز چارو وزارت ته هلته څومره وخت لپاره تاسو وزیر پاتې شوي؟
مننه. زه دونه ډیر وخت پاتې نه سوم دی وزیر په صفت تقریبا دوه کاله زه پاتې سوم په هغه کې اول یو څوک چې وزارت ته ځي څوک یو آگاهی دغه وزارت مورد کې پیدا کوي و هغه سیستمونه داسې څه درته ووایم اندازه ګیری کوي آشنایی کېږي چې زه څه وکړم دا یو مدت غواړي چې حداقل شپږ اووه میاشتې در بر نیسي داسې فکر وکړي چې زه یو نیم کال وزیر ومه ځکه چې زه عادي آگاهی دیهی و د دوشیو مسله لا پاتې وم. ما اولین شی چې ژوند کې همیشه به وغواړم چې مبارزه وکړم مقابل کې د فساد مقابل کې داسې فساد باید له منځه ویسو او بل ښځې هغه څوک چې د وزارت کار امور اجتماعي د ډېر مهمو مشتریانو څخه او د شهیدانو فامیلونه هغو ته څنګه موږ کومک وکوای سو د هغې دپاره منګه دوا اقدام ډیر خو کول. اول دا چې دا ام پیسا یا موبایل سالری چې هغه په سیستم کې خپل داخله کړ، ځکه چې دا کوي چې دا سیستم د معاشاتو لپاره چې منګه د شهده او ملینو ته متقاعدینو ته دوی ته معاشونه ورکول، دا یو ډیر ښه سیستم ده. تقریبا هغه شرکت چې دا مسؤلیت یې واخیسته، هغه کمپنۍ دا 2500 سوپر مارکیټونه په ټول مملکت کې درلودل. یعنی هر څوک کوای سي په خپل موبایل کې پاسلیټ یا پاسورډ لري یا یو کوډ لري، دوی کوای سي له یو ډیر عادي سوپر مارکیټ هم خپل پیسې واخلي، نه تنها چې بانک ته ځي. یعنی په لری پرتو سیمو کې دا بهترین یو غوښتنه ده چې موږ یې ولرو. بل دا چې د منګه دغه کونډې خویندې چې د شهدا او فامیلونه دي او دوی پیسې اخیستي، متاسفانه د دوی د ماشونه به یا به لیوره اخیسته یا به خسر اخیسته یا به ورور یا څوک یو نارینه بخشته، دوی ته خپل پیسې نه ورسیدي او دوی هیڅ صلاحیت نه درلود چې پیسې مصرف کړي. حتی دوی له خپل ماش خبرې نه وي چې څونه ماش ده. چې له دغه طریقه ډیر ښه یو سیستم ورته جوړ سه چې دوی خپل خپل تلیفون کې هغه خپل کوډ ولري، ماش د میاشتې له غنه ورته ورورسیږي او بالاخره دوی لاړ سي سوپر مارکیټ کې خپل ماش واخلي. چې دا یو او بل د آسان خدمت سیستم په کار ټولنیزو چارو وزارت کې یو ډیر غټ سیستم دا ده چې ډیر زیات لایسنسونه ورکول کېږي، مختلف لایسنسونه دي، دا جواز. منګه اولینه اداره و چې د آسان خدمت پروتوکول وزارت مالیه سره امضا کړ چې منګه وکوي سو له فساد چلو غری وکړو، ځکه چې په جوازو کې متاسفانه په خوا کې دا وسم ستاده خبرې فساد په ټول سیستم کې د افغانستان ستې جوازونه له مشکلات لري. اما منګه هغه قرارداد آسان خدمت سره وکړ او د دې بایومټریک سیستم د شهدا او معلولینو چې یو قرارداد بل واغه هم ورسره وسه چې منګه څنګه وکوي سو جال تصویر فریب او فساد په دې سیستم کې لمنځه ویسو، چې دا ډیر ښه یو غوښتنې وي چې موږ درلودي. همدارنګه د جنو پرورش کاتې په علاودین کې اوسېدل، دا واقعا په یو ډیر خراب حالت کې و. منګه وکوي سو چې د جنو ته ډیر یو ښه مستری او واقعا د ښه ظرفیت ور یو پرورش کړي ترکیه حکومت په مرسته باندې جوړ کړو. همدارنګه په
حملته په علاودین کې کبل اسلم کې
بلې بهرل ودی دی بیا په خونه پرورشګاه هم ترمیم سو، ولې دا پرورشګاه واقعا ستاندارد پرورشګاه و چې موږ جوړ کړو. همدارنګه په مزار کې عین شی یو پرورشګاه افتتاح کړ چې هم د اوس جریان لري، هغه د ترکیه واد په مرسته او یو ډیره غټه پرورشګاه دی لوی قندهار لپاره موږ یې تهداب کې خود چې تقریبا د زرو نفر و گنجایش لری دی ماشمانو او اغای دی لوی قندار لپاره ده. اغای زیل لرم چی یو کالبات کتی وقتی پوره ده باید افتیاسی او اغای دی منطقی پسطه بانده یو نمونه پرورشگاه ده تیغی که طول امکانات مکتب، کالج، ستادیوم، ورزشی اغای طول شان پکی مده نظر نیل سوی او پشل جری بمزکه که ای نومینه که تیگه که کودل سوه. همدارنګه منګه په نورو برخو کې د شهدا او معلولینو د ادارې د بیلولو لپاره چې غوته باید یوه خاصه توجه وسي، منګه ډېر اقدامات وکول او د وزیرانو شورا هم خوشبختانه هغه فاینل کړه چې دا باید جدا سي.
خو ولې پکې ځان رغه بیلګه وروسته؟
خو وروسته بیا رهبری د وزارت تغییر سو یو څه تاخیر پکې راغی، خو خوشبختانه په دو اخر وختو کې له کابینې نه دا فیصله سو او اوس منګه یو مستقل اداره د شهدا او معلولینو لرو چې زه امیدوار یم چې له دې نه هم ډیر ښه کارونه وکړي.
تاسو ویلې ډیر کارونه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې کړی دي، خو ولې مو نه شو کولای په هغه وخت کې د ولسی جرګې څخه د استیزا په غونډه کې د اعتماد رایې لاسته راوړي؟
متاسفانه یو شی چې زه همیشه هیله لرم چې واقعا زه د ملت نمایندګانو نه منندوی یم چې اول کې ماته رایې راکړه زه د وزیر په صفت باندې تعین کړم، دا یو غټ امانت و. واقعا زه ډېره منندوی یم. اما یو شی چې ما ونه کوای سوی دا و چې مصرف دی بودیجه کم او مصرف دی بودیجه مختلف علتونه درودل. په تور د مثال ځینې پیسې وې چې هغه د غیر اختیاري بودیجې نه وې او موږ ته هغه دونر ویلي وو چې دا مصرف نه کوي ولې موږ چې هر څه هیله وکړله خپل
فکر کوم یو اړیکه لرو وروسته به دغه ځواب ته راشو مهرباني وکړئ له ننګرهاره څوک
دا خپل سلامونه احترامات
وعلیکم السلام نوم مو څه دی
نوم مې خلیل احمد دا د ننګرهار په لاین کې مخور جانې
خلیل احمد ښه راغلی مهرباني
خور جانې دغه د ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه ده چې د ننګرهار په ښار کې ایلانی ډاکټرانې به ځان څه جوړ کړي څه بلا ده شل ورته موږ ورغلي دلته په راډیوګانو کې میډیا کې اعلانونه کوي روغتیا سره ثبت او راجستري په دغه راجستري دوه په دغه باندې څو خبر دي دغه کارګران توښتان نشته دي وروره ټول خو باسې نیولی ده پوهه پاره کوڅه کې ایلانی ډاکټر ناسته نو باید چې په دغه باندې له غور وشي
ډېره مننه کور ودان وروسته به دې پوښتنې ته راشو لومړی به ستاسې ځواب واورو د چې ولې مو نه شوی کولی چې بودیجه مصرف کړي
هغه غیر اختیاري بودیجه د موږ لاس کې نه وه مګر د موږ د بودیجې په مخرج کې پرته وه نو موږ له خپل مالي سیستم نه وغوښته چې دا د موږ له مخرج نه وباسي ځکه چې د دې صلاحیت موږ نه لرو او هغه دونر چې موږ ته یې پیسې هم راکړې وې هغه هم خپل مکتوب رالیږلی و چې تاسې دا مه مصرفوئ ولې بې جایه درندې د موږ په مخرج کې پرتې وې خو متاسفانه موږ سره دا همکاري ونه سوه او بالاخره دا پاتې سوې او د موږ مصرف یې کم وروکوده په هر صورت زه په څه سي ویاړم او ځان د اوسم احساس کوم چې زه د خپل د ملت رایه لرم ځان سره موږ باندې خوشبختانه یو قلم د فساد او د ناوړې استفادې په پارلمان کې ونه ویل سوه چې یو بیلګه یې ولري اما زه هیله لرم په آینده کې چې ما هغه وخت کې هم خپل اعتراض او پیشنهاد وړاندې کړ چې د منګه د ملت نمایندگان نه باید تنها په ارقامو باندې وزیر صاحبانو ته رایه ورکړي چې ما دومره پیسې مصرف کړي او ما دومره ځکه چې ملت نمایندگان تو غټ صلاحیت لري اول دا چې بودیجه فیصله کوي دویم دا چې بیا لغنه نظارت کوي او بیا کوی سي استجواب وکړي د نمایندگانو په صفت د وزیرانو نه چې موږ ملت ته د څه وکول وخت چې دوی بودیجه مصرف پیشنهادایي او بیا هغه منظوري وزارتو ته د یو ډالر د یو افغانۍ په مورد کې باید بیرته نتیجه د نظارت په شکل لغه وزیر نه وغواړي چې تا که دونه مصرف کړی څه تغییر راغلی څه پرمختیاوې دي کړي دي زه فکر کوم چې تنها ارقام به د ملت په درد نه لګیږي نو د ما وزارت مهمه نه ده موږ خپل احساس همیشه د خپل ملت مقابل کې لرو ولی زیله لرم په آینده کې د موږ پارلمان په دې شي باندې ډېر زیات غور وکړي چې دوی چون د نظارت قوي حق لري دوی کوی سي چې هغه پروژه چې دوی پیسې ورته منظوري کړي وایي سي دا چیرې ده څونه یې خلکو ته فایده ورسوله پس له دې بیا هغه سواتیسهیي یا تیکمار کړي بیا باید هغې وزیر ته رایه ورکړي زه هیله لرم دا شی موږ ولرو آینده کې
له ننګرهاره چې اورېدونکي اړیکه نیولې وه پوښتنه یې دا وه چې په ننګرهار کې یوناني طبیبان ډېر شوي دي د دې په نظارت او کنټرول کې آیا د افغانستان طبي شورا او ونډه لري که نه دا تاسې د کاري لایحې مربوط نه کیږي
نن باور وکړئ چې همدغسې یو شکایت له کابله موږ ته راغلی و چې دا یونانی طبابت سره څوک اصلا په ټوله دنیا کې یونانی طبابت سته اما هغه ټول یو قاعده او قوانین لري چې په څه قوانینو باندې څوک راجستر سي څه توانایي
لري مسلکي زده کړې هم لري په
بالکل بالکل هغه غټ علم نه په دنیا کې هغه په دوی په هر بل په معنا نام بلدي نو دغه په اساس باندې دی فعالیت کې چې موږ دام نه ویلې سو چې دا یونانی طبابت بیخي غلط ده ولی دا باید یو قاعده او قانون لاندې راسي چې څوک کوي سي دا طبابت وکي څه رقمي کوي سي نن هم یو شکایت د موږ شورا ته راغلی و نو زه هیله لرم چې په دې بلې هفته کې موږ یو ګډه غونډه د عامې روغتیا وزارت سره په دې مورد کې ولرې سي دې خلکو سره موږ څه وکړو ځکه چې خلک یو څه خلک تی شکایت کوي شاید یو څه خلک تی راضی اوسیږي ولی مهمه ادا ده چې څه قاعده او قانون ورته من کیدو چې دوی هم له کار او نه باسو ځکه چې دا یو بین المللي طبابت ده په ټولې دنیا کې ستا اما هر شی په قانون او په قاعده کېږي، نه دا چې په داسې بې بند او بې باره چې ټول خلک دې شکایت کوي چې هر څوک یو څو دانې بوتل ږدي او ځان په نام د طبیب یونانی هر چا ته هر شی ورکوي. د هغې دپاره زه هیله لرم چې دې باندې یو څه کار وکړو له خره سره، او بیا به یو څو وخته بعد خپل هغه نتیجې خپلو خلکو ته اعلان کړو.
انشاءالله موږ به هم تعقیب کړو. راځئ دې ته راشو چې بیا هم اړیکه لرو. اړیکه به ځواب کړو. مهرباني وکړئ څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
جهانگیر د خوست ولایت نه.
جهانگیر له خوست ده، مهرباني وکړئ.
بس پرتا جان خور سلام کوم تاسو مېلمانه ته.
وعلیکم السلام.
او دې تاسو ته د رادیو ازادي اوریدونکو ته او ټولو کارکوونکو ته سلام کوم. مخکې اړیکه چې ورور د خوست ولایت نه نیولې وه، پاکستان چې په خوست کې دا مشکلات شته، یو خدا چې پارون دا پارون خبره درته کوم. پارون په ښار د بازار کې ما یو دکاندار ته ورغلم، هغه ته د دواخانه ولته مسلانه رقم ته دوا مې په کار دی چې اوله دوا غواړې که دویم نمبر غواړې که دریم نمبر غواړې. ګوره دا یو مشکل. بل مشکل یې دا دی چې په دغه مارکیټو باندې برابر شه دکتوراس یو د شخصي لیسې د لاسه چې هغه رجستر دي، یو خدای کسان د خلک د پوزې ته رسېدلي دي. په شپږ میاشتو کې ولې سترګې کې خاوره سره اچوو؟ په شپږ میاشتو کورس ویلو کې نه څوک ډاکټر جوړېدای شي، په دې باندې هر څوک پوهېږي. خو دوی باید دا اسناري پډه کړي دي ډاکټوراس د خلکو ژوند هم تباه کړو، موږ یې هم تباه کړو. دوا غولوي د خدای په خاطر باندې رئیس صاحب نه دا
غوښتل مې د خپل سر دواګانو په اړه هم پوښتنه وکړم چې دوی یادونه وکړه چې درملتون ته تللي که نه. دغه ستونزه په افغانستان کې ډېره لیدل کېږي. کوم ځای په تېره د مېرمنو که پښې او لاسه موخوږېږي، بې ورزي خپل سر دواوې کاروي یا د درد ضد دوا، که چېرې هغوی ته هم یو پیغام ولري چې که دوی د دغو دواو نه استفاده کوي، آیا راتلونکي کې به څه ستونزې دوی ته پېښې کړي؟
مننه. دا دی ورور سوال یو قسمت خو دا مخکې ما جواب کړی دی، ټیم خوست کې دا جواب میکه. واقعا دا مهمه خبره وه. دوا یو له ډېر مهمو فکتورونه ده په طبابت کې، او زه هیله لرم چې عامې روغتیا وزارت خپلې هڅې شروع کړي دي چې یو تغییر راوړي په دې کې چې موږ څنګه وکوای سو د خپل دوایی برخه ډیره استاندارد کو چې دغه مشکل چې درجه اول او درجه دو درجه سه دواګانې دي د دین له خیره سره خلاص. مګم خپل خویندو ته دا پیام لرم چې هیڅ وخت مخصوصا د بارداری وخت کې بی دی ډاکټر د نسخي اغم چې یو راجستر سوی سم ډاکټری تاسو دوا ونه خوري، ځکه چې د تاسو د ژوند امید چې هغه ماشوم ده متاسفانه هغه معیوبه کیږي، هغه په بد مرض اخته کیږي، او ته دائمه پورې یا به مړ کیږي یا به د تاسو د غاړې تاوانی چې همیشه به تاسو هغه بیا روزی او پالی به. نو د هغې دپاره د هغه درد به ډیر ښي نسبت دې چې یو ماشوم خپل سړی معیوبه راوړي، هغه ډیر درد لري مور ته. نو زه هیله لرم خویندو ته چې همیشه یو ډاکټر ته یا یو چا ته چې په پیږي ورسي، او دا دوا بې پرسوپال او بې له پوښتنې نه ونه خوري چې دا واقعا بیا پس ته ډېر زیانونه لري.
بله، راځئ ستاسو زده کړو ته راشو. تاسو وویل چې په کابل پوهنتون کې مو زده کړې کړي دي، بیا وروسته داسې په تېرو مرکو کې مو ویلي چې بهرنیو هیوادونو ته هم د لوړو زده کړو دپاره تللي وي، په تېره هند، بنګله دېش، جاپان او داسې نورو ته. که معلومات راکوئ درنو اورېدونکو ته چې کومو هیوادونو کې مو زده کړې کړي، په کومو برخو کې؟
مننه. ما خدرت ویلی چې یو ملت او یو شخص چې پیاوړی کی هغه تعلیم ده چې باید پیوی کی. زه هر وخت خپل ملت ته به دا توصیه وکړم چې نیمه ډوډۍ وخوري، نیمه په تحصیل باندې مصرف کړي، هیڅ وخت نه خوارېږي. نو مخصوصا ښځو ته تحصیل ډېر مهمه ده، ځکه چې هماغه تحصیل ده چې هغوی یو ځای ته رسوي او له ډېرو ناخوالو نه خلاصوي. ما خپله خپل د طبي تحصیلات کابل پوهنتون طبي پوهنتون فاکولټه کې خلاص کړی دي. پس لغې مې بیا نسایي ولادي رشته کې تخصص اخیسته. بیا مې په نسایي ولادي رشته کې د فیلوشپ برنامه تعقیب کړی ده او ورپسې چې د ابسټیک فیستولا یا ولادي فیستولا چې پښتر مې ولې چې موږ یو مرکز لرو دغه سرجری ته د ترینینګ لپاره د ډاکا میډیکل انسټیټیوټ بنګلاديش کې مې درس ویلی ده. هاسپیټل منیجمنت برخه مې په جاپان کې درس ویلی ده او نور واړه واړه کورسونه په هند او دوجې کې ډیر زیات دي چې اگر نه غواړم نمونه یې زه واخلم. همدارنګه د صحت عامه ماستری مې په ایم ساینس د پاکستان کې خلاصه کړې ده او په 2014 کال کې د وومن اف کریج ایوارد یا د شجاع ښځې مډال مې له امریکې هیواد نه واخیسته چې هغه تنها د ما ایوارد یا مډال نه ده. هغه د ټولو هغه خویندو چې په صحي سیستم کې کار کوي او فداکاري کړي خپل خویندو ته ارزښت خدمات کړی ما یې په نمایندګي باندې هغه اخیستی.
بله، ته څنګه دغه جایزې ته انتخاب شوی؟ که څه هم تاسو په هغه وخت کې هم ویلي وو چې دا د تاسې کوم فعالیتونه چې مو د مور ماشوم مړینې د کموالي په دپاره کړي وو د هغه دپاره انتخاب شوی، خو بیا هم که تاسې خپل ووایئ.
اصلا فکر کوم دوی په تعین کې د دې ایوارد یو مملکت نه چې غواړي هغه له ټولې دنیا نه خپل کاندیدان لري. هر کال لاس کاندید له ټولې نړۍ نه غواړي. دوی په هر برخه کې خلکو سره ناڅاپه انټرویوګانې کوي، هغه دفترو ته ځي، پوښتنې ترې کوي، ولی هغه څوک نه پوهېږي چې زه د ایوارد ته کاندید یم یا د جایزې ته کاندید یم. دوی هم وخت چې د امریکې د وزارت خارجه معاونه راغله افغانستان ته، هغه د موږ شفانې ته راغله، لمانه پوښتنې وکولې، یعنی چې زه غواړم سی سیستم وګورم، اما ما ته یې نه ویلې چې د جایزې ته کاندید یم. همداسې څارنوالانو سره مصاحبه کړې وه، قاضیانو سره، هر چا سره. بالاخره هغه کارونه چې ما کړي وه دوی وغوښتل چې ما کاندید کړي، چې په هغه څو نفره کاندید وې هغه کې ټولو کې هغه غټ سکور ما وړی و چې دغې دغو نه خدمات کړي دي، باید در رسې په نمایندګي د سیستم د صحي د افغانستان خپل ایوارد واخلي. نو واقعا ما ته ناڅاپه زنګ ووهل سي چې ته یو له هغه خلکو نه یې چې موږ تعین کړي چې ته سلیکټ کړي یا کاندید شوې دې ایوارد ته، ولې وخت لدې چې دوی راسې ما سره مصاحبې وکړي او هغه ساحه وګوري او د ما کار وګوري زه هېڅ خبره نه وم. اما زه خپل خویندونه، ډاکټر صاحبانونه، خپل مسلکی همکارانونه که نرسان دي که ډاکټران دي، د ما ټول همکاران په مجموع کې د افغانستان هغه صحي برخه چې په نسای ولادي کې کار کړی و له ټولو نه منندوی یم چې د هغوی په نمایندګي تقریبا دا ایوارد ما اخیستی، ما تنها نه ده اخیستی. نو د هغې دپاره زه په هغو باندې ویاړم.
تاسې په 2014 کال کې په امریکا کې ویلي وو چې کله چې ماشومه وای تاسې فکر کوو چې تاسې شاید پرواز وکړئ، او اوسنۍ بریاوې هم د هغه خیالونو زیږنده بولئ. آیا تاسې اهداف ټاکلي وو ځان ته چې تاسې باید چیرته ورسیږئ، که نه تصادفي تاسې د دومره بریالیتوبونو سره مخ شوئ؟
نه، والله تصادفي نه کیږي. ما خو مخکې درته ویلی چې اول به سړی تصمیم نیسي چې زه څه شی کیږم. د ما هدف ما مخکې درته ویلي څه شی و، اول په ماشومتوب کې چون زه ډېره وړه وم ما نه غوښته کور کې خشونت رسید، ما د مور مینه چې د پلار مینه مې ورسره تقسیم سي چې بله ښځه وکړي، یعنی زه به د مور و پلار هم زویم هم به یې لور سم. ما غوښته همیشه پلار ته وروښیم چې ته یعنی احساس ونه کړې چې ته زوی نه لرې، زه د زویم. ما به همیشه د نارینه و کالي تقریبا اغوسته، لنډ ویښتان به مې و چې پلار مې احساس ونه کړې چې دا نجلۍ د بازار ته څنګه ولېږم، سودا څنګه راوړي، یا بل شی یا بل شی. اما پس ته مې فکر وکړ چې زه دا کار نه کوی سم، زه څه شی وکړم چې زه قوت پیدا کړم. درس ووایه تر څو چې کوی سي درس ووایه. او واقعا با وصفې چې ما تنها درس نه ده ویلی، ما خپلې کورنۍ ته زحمت ویستلی، پیسې مې هم جوړې کړي دي د ژوند د دوام لپاره، ولې په څنګ کې مې هغه خپل تفریح وخت درس ته بیا راکړی چې زه باید درس ووایم. د هغې دپاره زه خپل ټولو نسلو ته خپل اولادو ته ټولو ته دا توصیه کوم چې بیا هم نیمه ډوډۍ وخورئ درس ووایئ. یو فرد که درس ووایي بیا چې ټول درس ووایي دا ملت به واقعا پرمختللی هېواد وي او واقعا به له دې خشونتو نه خلاص هېواد وي.
څو اولادونه لرئ او هغوی په کوم برخو کې زده کړې کړي دي؟
زه خوشبختانه څلور لورګانې لرم. دوه لورګانې مې بهر کې درس وایي، همدا اوس یو یې طب کې زده کړې کوي او یوه هم په اداره او تجارت کې. هغې نه دې غوښتي چې ډاکټره سي. دوه نور مې فعلا مکتب کې دي او انشاءالله آینده به ښه وي.
یوه بله اړیکه به هم راواخلو، مهرباني وکړي.
مالا دا اول تاسو او بیا د ملمنیو خورکی ته سلامونه. بعد له سلامه د مایزینو په حساب مې پوښتنه کوله چې دمو تقریبا کارونه د حمل په 15 او په 20 باندې کارونه خلاص کړي دي، تر اوسه دمو د پیسو هیڅ درک نه من میږي. د دغه په اړه مې پوښتنه ځینې کوله.
تاسو نوم هم راته ونویل، خو که څه هم تاسو اوس د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه لرې شوي، ای د دې ستونزه حل کیدونکې ده او کنه؟
دی ورور ته خو باید وایم چې اوس خو زه هغه ځای کې مسؤلیت نه لرم. دوی کوای سي له محترم اریوبی صاحب نه چې اوس د دې ادارې مسؤلیت په غاړه لري یا له همکاران اوس که معلومات وخلي حتمن هغوی خپل پروګرام ورته وایي، خو زه هیله لرم چې ماشونه په خیر زر اجرا سي.
بله، د افغانستان بیلابیل ولایتو ته مهم سفرونه درلودلی دي او هلته د کاري سفر د پاره تللی کنه خپل مو غوښتل چې حداقل تفریح وکړي.
ولادي تفریح لپاره خو هیڅ نه یم تللی، متاسفانه کډیره تللی. نو ته د شمالي ولایتو لکه پروان، کاپیسا، دغه ځای کې تللی یم، ډیره زیاته نه یم تللی، او ننګرهار. اما کاری سفر نه می دیر کړی دي او ډیر لری لری پرتو سیمه ته تلې ما چې اکثره وخت خلک ویل دي چې څنګه تلې، اما زه تلې یم. بلې، یو شی درته په څرګنده توګه وایم، د افغانستان خلک ډیر محترم خلک دي، خپل میلمه ته خپل مقامات ته ډیر زیات احترام کوي او ډیر قدر ورکوي. خو زیله لرم چې ټول مقامات دې په قدر پوسی او اما غسی چې دوی احترام کوي یا وی هم احترام.
ځینی وخت ویل کېږي چې مسؤلین باید د ولس په ژبه خبرې وکړي ترڅو هغوی هم ملاتړ وکړي.
بالکل، یو له موافقیتو دی یو لیدرشپ یا رهبری نه دا ده چې خلکو نه مسافه کمه ولري. خلک واقعا د ټولنې جوړونکي دي، یو ځواک ده او بی خلکو نه هیڅ څوک نه کوي چې مخکې لاړ سي. زه همیشه خپل خویندو ته دا پیغام لرم چې همیشه ژوند کې تصمیم ونیسئ، کوشش وکړئ چې مالی برخه خپله ځان ته جوړه کړئ او پی حاکم اوسیږئ او خلکو نه مسافه وانخلئ، ځکه چې خلک دي چې تاسو نه یو شخصیت جوړوي. بی خلکو موږ چی؟
بل
دا داسې ده لکه جسم روح، انسان او خلک لکه جسم روح دي، که وسکا جدا سوی مړی.
بله، او د کومې دندې په جریان کې ډیر ولایتو ته مسافرونه درلودلی او هلته مو کومې ستونزې د خلکو کتلې دي او ورته رسیدګي مو کړې ده؟
ما د وزارت وخت کې د کار ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت می درلوده، ما ډیر سفرونه کړی چې هلته نظر پغه چې څه شی د وزارت ماموریت و. ما خلکو سره لیدلی، مثلا پرورشگاه و نمی لیده نکریده، شهده و ملیلین و برخی نمی لیده نکریده، ورکتون و نمی لیده نکریده. اغا چه چیدی دوی پا اغا ماموریت که و او دی ما مسئولیت و دی اغا نمی لیده نکریده و بیا پا اغا مورد که مغاور کرده تصمیم امنی و لیده چیده.
بله، هغه وخت آیا عادی ولر پروتو سیمه ته ستاسی سفر کنه باید تو موټر هم در سره وای ځکه وزیر وای؟
ولا زه خو یو شی درته رښتیا وایم، هیڅ وخت د خلکو نه ډیره نه ډارېږم چې مسافه ونیسم او ډیره سیکیوریټي ونیسم. هماغه وخت کې هم موږ هغه خپل ګارد او هغه سیکیوریټي بخش چې دغو ته مې ویلي دي چې که ما سره هم راځئ لږ مسافه له ما نه ونیسئ، ځکه چې خلک دا احساس ونهږي چې زه له خلکو ډارېږم یا خلک بل څوک دي زه بل څوک یم. همیشه غوښتي دي چې ورسره ډېر صمیمانه، ډېر نږدې او ډېر آرام برخورد ولرو. زه له یو شي نه چې ډېر زیات نفرت لرم چې یو څوک دي یو مسؤول په صفت چې یو چیرې ځي له هغه خلکو نه چې خبرې کوي له هغو نه د ده ګارد ډېري د خلکو غږ څوک نه اوري. د هغې دپاره زه هیله لرم چې هر مسؤول چې ځي دا پرتله د خلکو د شتون او دی گارد باید سره وټاکی زین جایو کې گاردان دونه ډیری دا سکیورټی بخش چې خلک یو څو نفر یا غ خلکم خبرو ته اجازه نه ورکي نو دی غ مسؤل تک فکر کوم نه تاګه خدله تاکس نو زه دا مفکوره لرم چې همیشه باید اول خو په خدای ځان وسپارو چې خدای دې منګه وسوتی او دویم دا چې خلکو نه ډیره مسافه نیول په معنا د ناکامي دی هغه مسؤولیت ماموریت دی چې څوک یې لري.
کله داسې شوي چې یوې دندې ته مو زړه ښه کړی وي بېرته شاتګ مو کړی؟
والله نه نه، ځکه چې همیشه یو شي ته چې تصمیم ونیسم بیا هماغه کوم. د هغې دپاره داسې دنده چې زه ورته 50% خوشبینه یا بدبینه یم، نه، هیڅ وخت مې هغه کار نه ده کړی، ځکه چې دا یو خبره ده ښه خپله هم سړی خپل وخت بیا ضایع کوي. یو بل څوک چې هغه باید د هغه شي کیفیت لري او کار کوی سي د هغه حق هم ته خوري او په زمن کې په خلکو ظلم کوي، ځکه چې د خلکو وخت هم ضایع کوي. نو د هغې دپاره ضرور نه ده چې سړی د اوسانه د وظیفې ونیسي او بېرته بیا اجرا نه کړی سي او خپل وخت
تشاشي. راتلونکي پلانونه مو هم ځان دپاره ټاکلي دي چې غواړئ کومو دفاترو کې دنده ترسره کړئ او چېرته به ورسېږئ؟ آیا د ولسمشر کېدو خیال هم در سره دی؟
اغونه غټ خیال خو تروسه نه لرو، خو غټ خیال مې دا ده چې همدغسې چې اوسم غواړم چې خپلو خلکو ته خدمت وکم د روغتیا په برخه کې، په آینده کې هم ولو چې هر چیرې وظیفه ولرم دا خدمت وکم خلکو ته، نه تنها د روغتیا برخه کې بلکې د اجتماعي امورو برخه کې، ځکه چې اجتماع ډیره مهمه ده چې سړی ښځو ته ماشومانو ته خلکو ته څه خدمتونه کوي. نو هغسې څوکۍ خو مې ځان ته نه ده ټاکلې، مګم دا حق لرم چې تصمیم ونیم چې خدمت کوم. خدمت هغه خدمت چې واقعي خدمتي، بی مطلب خدمتي او بی فساد خدمتي، دغه ته تصمیم لرم چې ویلرم همیشه.
بله، کوم میرمن چې په ټولنه کې کار کوي زیات دي، خو ځینې بیا کولی شي په لږ وخت کې ښه پرمختګ وکړي، دوی چې ستاسې غږ اوري څه باید وکړي، کومې لارې تعقیب کړي، څنګه کورنۍ او کاري مسایل سره برابر کړي، ورته مهالویش وټاکي تر څو ورته ورسیږي؟
اول خو ما درته ویل چې دوی باید تصمیم ونیسي، متزلزله باید نه یي چې زه دا کوم، کوی سم نه کوی سم، دا باید ووایي چې زه یې کوی سم، تصمیم باید ونیسي. یو بل دا چې لږ زرهګه زړوره اوسي، یعنی شجاع اوسي، ډېره یېره ونه لري. څلورم دا چې دا باید خپل ټولنه تحلیل کړي چې ټولنې کې څه شی د قبول وړ دي، مثلا فرهنګي مسایل، کلتوري مسایل چې خلک په هیڅ صورت لغ نه نه تیریږي، د هغې دپاره هغه ته باید احترام وکړي او خپله هم ځان داسې عیار کړي چې زه د دې ټولنې یم، زه له به بیرونه نه یم راغلی چې زه بل شی جوړومه، زه د دې ټولنې یم، ولې پرمختګ یې غواړم، چې زه غواړم پرمختګ خپله وکړم، خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړم. او دویم دا چې څلورم دا چې صادقي، صداقت واقعا خپل جای نیسي. څوک چې کاذب وي ډېر زر رسوا کیږي، بیا خپل پرستیج له لاسه ورکوي. د هغې لپاره صادق باید اوسېږي او خلکو خدای باندې تکیه وکړي، دا به ډېر موفقیت.
بله، ځینې وخت که په ښځو باندې لږ هم محدودیتونه وازه شي نو خپل جرأت له لاسه ورکوي او یو پلان چې لري د هغې نه په شا کیږي. دوی ستاسې په اند داسې یو څه سره مخ شوي چې دوی هغې ته په کتو مخ ته ولاړ شي؟
بالکل بالکل، ما خو درته مخکې وویلي په هر ټولنه کې، دا نه ده چې تنها په افغانستان کې، حتی په ډېر پرمختللو ټولنو کې ښځې خپل چالشونه لري، خپل مشکلات لري، اما په افغانستان کې لږ زره ډېر زیات مشکلات لري. د هغې دپاره مطمئنا چې موږ هم چې هر چیرې تللي خپل چالش سره، په هر مقام کې چې مقرر شوي خپل چالشونه، خپل مقاوماتونه لرو مقابل کې. حتی ځینې خلک داسې یو احساس لري چې ښځه به څنګه د موږ عامره وي، څنګه به موږ مدیریت کوي، اما ښځه په هغه ظرافت چې لري باید دغه ټولو مشکلاتو باندې فکر وکړي چې زه څنګه حل کړم او ونه ډاره سي. که وډاره سو شاته ځي، څوک چې وډار سو شاته ځي، اما زه داسې نه توصیه کوم چې بی مانا شجاعت لري، بی مورد بی سنجش شجاعت لري. ټول اوزا به تحلیلی ار مشکل ده به دوی خپل استراتیجی تاینی
یعنی په احتیاط قدم پورته کی
بالکل هو ار څوک چې بیا ډیر زرمندی وخی بیا نو په مخولیږي بیا نو جوبلیږي. دغه لپاره زه فکر کوم چې په فکر په تدبیر په شجاعت او په دانش کوي چې خپل پرمختیا لاسته راوړي.
به هم ډیر مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله راغلی استودیو ته. کور مو ودان که څه هم ډیر مصروف وي.
تاسو نن ډیر زړه مننه
درنو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نور خبرونو سره هم پاتې شئ.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.